بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړی توب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نخې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او اراده سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو په مازیګرانه خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. عزیزانو، لکه څرنګه چې خبر یاست، نن د حضرت امام مهدی اجل الله فرجه شریف د نیکمرغه زوکړې ورځ ده چې په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو په تیر بیا تاسو محترمو اوردونکو ته د زړه له تله مبارکي وړاندې کوو. په نننۍ خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوردل شي، بیا درته په دوشنبه کې د آسیا زړه کانفرنس د کار پیلېدا تر عنوانندې و سیاسي تبصره وړاندې کیږي. د سیاسي تبصرې ورسته بیا هم د نوروز په مناسبت د پروګرام پنځمه برخه اوردل شي، چې لا د ورسته هم بیا د تاسو پر لیکونو پرېښنا لیکونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام نن کیږي، چې په همدې سره زموږ دا یو ساعت مازیګرانه خبرونه هم سرترسي پار سټوډي ډاټ کام سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکتی ولند دمکو بیا تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غو سم پام وکړي د وحال خبرونه ده. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د حضرت امام مهدی اجل الله فرجه شریف د نیکمرغه زوکړې په ورځ په درس ایران کې د خوشاله جشنونه منځل کیږي. د ایران خارجه وزیر خاغلی ظریف وایي چې په نړیوال نظام کې د یو قطبوالي پړاو نور ختم شوی دی. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ویلي چې نیول شوی ترهګر باید اعدام شي، او پاکستان وایي چې د امریکا او طالبانو ډلې ترمنځ موافقه د سیاسي حل یو فرصت دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د حضرت امام مهدی اجل الله فرجه شریف د نیکمرغه زوکړې مبارکي ومنه. نن د شعبان المعظم د میاشتې 15مه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د پاک المسی حضرت امام مهدی اجل الله فرجه شریف د نیکمرغه زوکړې کلیزه ده، چې په دې مناسبت د ایران د اسلامي جمهوریت پدرستو خارونو پتیراویا د حضرت امام رضا علیہ السلام، حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها په زیارتونو د غراس په مسجد جم کران کې په دې مناسبت د روغتیای پروتاکولونو په اساس ځانګړي دستورې جوړ شوې دي، او ویناوالو د حضرت امام زمان علیه السلام د سیرت او ځانګړنو په باب څرګندونې، او خلکو هم پدرس ایران کې جشنونه جوړ کړ. دا په داسې حال کې چې د پاکستان، افغانستان، هندوستان، لبنان، سوریه، عراق په شمول په زیاتره اسلامي او لویدیځو هیوادونو کې هم په دې مناسبت ځانګړي دستورې جوړې شوې دي. نن په درس ایران کې په دې مناسبت رسمي چھٹی ده. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت امام مهدی اجل الله فرجه شریف په اړه په یو مبارک حدیث کې فرمایلی دی چې مزکه بل ظلم او ستم ډکشي، نو زما لا اهل بیت به یو کس پاتونو کړی، او مزکه بل عدل ډکه کړی. د تهران راډو درس کارکونکو هم په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو ازادي غواړو په تیرا بیا تاسو خوږو مینوالو ته یو ځل بیا د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوي. دغه نیکمرغه اختر مو یو ځل بیا مبارک شه. خغلی ظریف وی چې په نړیوال نظام کې د یو قطبی والی پړاو نور ختم شوی دی. د ایران له راپور سره سم د ایران خارجه وزیر خغلی ظریف نن په تاجکستان کې د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د سیکال اجرایی منشي سره کتنه او په نړیوال نظام کې د لویدیز سالاری او یو قطبی والی پړاو پای ته په اشاره سره د نړیوالو اړیکو پر روانو معادلاتو کې د سیمې د هیوادونو او آسیا په اهمیت ټینګار وکړ. د سیکا اجرایی منشی هم په دغه کتنه کې د سیکا په سیمه ایزو فعالیتونو کې د اسلام ایران له ملګرتیا او ګډون د قدرونې په ترڅ کې د سیکا مخې ته د روانو پروګرامونو سپړنه هم وکړه. د اسلام ایران خارجه وزیر خاغلی ظریف د تاجکستان د رسمي چارواکو په هرکلی سره بیګا دغه هیواد ته سفر کړی دی. امر الله صالح وای چې هغه تر هغه چې نیولې کیږي باید پانسه شي. دا افغان ولسمشر لمری مرستیال امر الله صالح ویلی چې په هدفي وژنو کې لاس لارونکي تر هغه باید لا نیول کیدو ورسته اعدام شي. صالح نن د اعلامیه کې ویلی چې په لوی خارونو کې د تیرور یا وژنو کچې لوړیدو تر ټولو اصلي علت دا ده چې د پوینا د نیول شوی طالبانو فکر دا ده چې بیرته بیا ازادي کی. د خاغلی صالح په وینا د ستونزې یو حل لاره د نیول شو اعدامول دي. د زیاتې چې دوی باید پانسی شي څو نور لپاره عبرت وګرځي. د افغانستان ولسمشر دوهم مرستیال په وینا چې اتیا ورځې په جزئیاتو د دا ډول موضوعګانو څرلو په محل د پولیسو او ملي امنیت لخوا نیول شوی په خپلو جرمونو اعتراف کړی. خو د ټولو دا هیله ده چې یوه ورځ د واقعي مجازاتو پرته به بیا خوشي کیږي. خاغلی صالح زیاته کړی چې دا ستونزه باید اوار شي او په وینا دا به یو اساسي ټکی وي چې د قانون حاکمیت عالی شورا غونډې ته به وړاندې کړي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دریو ولایتونو کې اووه څلوېښت طالبان وژل شوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت بیا وایي چې د تیرو څلورویشتو ساعتونو په موده کې د افغان هوایي ځمکنیو ځواکونو په عملیاتو او مخامخ نخاتو کې په کندهار، هرات او بدخشان ولایتونو کې د مهمو قومندانانو په شمول وڅ سلويخ طالبان وژل شوی دي او نه نور بیا هم ټپیان شوی دي. د دغه وزارت په دریو جلا جلا خبرو شویو بیانیو کې ویل شوی چې وسلوال طالبان د کندهار، زیړی او ارغنداب ولسوالیو کې د دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوسټو د بریټ په موخه راټول شوی وو. د افغان ځواکونو بریټ کې 15 تنه وژل شو او نور هم بیا ټپیان شول. دا راز بلا بیانیا بیا وی چې د هرات په کشکونه او ولسوالیو کې هم د هوایي بریټ پترس کې یو لستنه طالب وسلوال وژل شو دي او اته تنه نور یې هم ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو لمخې وژل شو کسانو کې د طالبانو مهم قماندانان ملا حسن تیموری، ملا حیات الله روحانی او زرغابی هم شامل دي. بل بیانیه بیا وایي چې د بدخشان د راغستان ولسوالۍ په رندخونومي سیمه کې طالبانو په افغان ځواکونو د برید د پلان په هدف راغونډ شوي چې د معلوماتو په اساس د هوایي ځواک برید ورباندې وشو او د دې ډلې د یو سرګروپ کاري مصعب په شمول یو لستنه وژل شوي دي او درې نور هم ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت خبر پاڼو کې د غرض ویل شوي چې د یادو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر نقلیه وسایل، جنگي مهمات او په سړک غاړو خښ ماینونه هم شن او له منځه وړل شوي دي. د افغانستان د جلال آباد تورخم په لوی لارا پیخه کې و ترافیکی پیخه کې نه تنه مړه او ژوبل شول. د افغان رسندیو له راپور سره سم دا پیخه نن سهار نږدې 10:30 بجې د سرخ دیوال په سیمه کې شوه. افغان چارواکي وایي چې په دې پیخه کې د ناوې او شا موټر لا یو بل کورولا موټر سره ټکر کړي او لامل یاد مرګ ژوبله اوختی ده. د والی ویان د توله خو غانی وی چې په دې پیخه کې د مشوم په شمول دوه تنه مړ شوی دی او د ناوی او شا په ګډون وطن نور جوړبلی نو مړی وی چې په ټاپیانو کې درې نورې مېرمنې هم شامل دي او روغتي حالت د ډاډ ور دي په ټاپیانو کې ناوی هم شامل ده روغتي چارواکي حالت خخې د چارواکو په خبره یا د پیخه د به احتیاطي لامل رامست شوی ده پاکستان وی چې د امریکا طالبان وړلې ترمنز موافقه د سیاسي حل لارې لپاره یو فرصت او موقعه ده د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی ویلي چې پاکستان به د بین الافغاني خبرو اترو هر ډول موافقه مني او په افغانستان کې به د امنیت او آرامښت د ټینګیدو لپاره خپل درسته حلې ځلې د تیر په څیر وکړي زموږ خبريال پاکستان جنگ خبري سایت لکول بیا راپورټ کې چې پاکستان خارجه وزارت وایي حفیظ چودري په نړیوال سرګندونو کې ویلي چې د افغانستان د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره د قطر په دوحه کې د طالبانو ډلې او امریکا ترمنځ شوی موافقه یو تاریخي فرصت برابر کړي چې باید ورڅخه صحیح استفاده وشي دمدار از ویلی چې پاکستان تل ویلی چې د افغانستان کړکیچ هیڅ کله هم پوځي حل لار نه لري او د افغانستان حکومت او مخالف لورو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره د جامع خبرو اترو ملاتړ کوي دا په داسې حال کې چې په قطر کې طالبان وړلې او امریکا ترمنځ د سولې په اړه تش پناوه موافقه او د غراز د بین الافغاني خبرو اترو بهیر تر دې دمه د افغان ولسته پر هیڅ مثبت نتیجې او امیدونه نه دي درلودلې او په جنگ ځپلی افغانستان کې توتیخوالی او ترګری حمله او بمی چودن لا پسې زیاته شوې دي او د عام خلکو د وینو بهیدا هم زیاته شوې ده ورسته خبردا چې د یمن د پوز د لوی درستیز مرستيال وي چې د یمن په معرب کې د جنگ هدفونه پورا کوي المسیرا ټلویزیونی چینل راپور کړی چې د یمن د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستيال جنرال علي المشکی ویلي چې یمن د خپل جوړو شوی پوزي تجهیزات او عسکرو د چمتووالي د سوي د لوړولو په لو روان دی او په معرب ولایت کې میداني عمل هم د ټاکل شوی پلانونو په اساس په مخ روان دی او د یمن په معرب ولایت ولس په ډیر زر ازادي ترلاسه کړي دمدار زیاته کړی ده چې تیریګرو کلاولی دل چې د یمن پوز او ولسی مبارزه کمیټې د دوی اساس ځایونه او تاسیسات په نخه کې راوستي او له دوی سره اړوند تراګرو دل مرکزونو او مورچلو ته نږدې شوي نو پوه شوي چې د یمن په مقابل کې لا سیاسي او پوځي پلوه بے وسه شوي دي د یمن د پوز د لوی درستیز مرستيال ټینګار کړي د سعودي ائتلاف د تیریو په غبرګون کې به خپل عملیاتو ته مغرض په قدرت سره دوام ورکړي او د نیواګرو د حمله او تیریو په وړاندې به بے پروا او لاس په سر پاتې نشي دا د دې مهال خبرونه دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ
سیاسی تبصره
په دوشنبه کې د آسیا زړه کانفرنس د کار پیلې ده د زمونږ د سیاسی تبصره عنوان دی د آسیا زړه د کانفرنس غړو هیوادونو د افغانستان د مشکلاتو د حل او وری د په موضوع سره د تاجکستان په پلازمینه کې غونډه پیل کړی ده د اسلام ایران افغانستان پاکستان چین روسیه هند قزاقستان تاجکستان کرغستان ازبکستان ترکمنستان ترکیه آذربایجان جمهوریت عربستان او امارات په شمول د 1500 آسیایی هیوادونو استازي به د آسیا د زړه کانفرنس په دوه ورځنی غونډه کې د افغانستان د کړکیچ د واري لپاره خپل لارې چارې او لیتوګي وړاندې کړي د ایران خارجه وزیر ښاغلی محمد جواد ظریف هم په دغه کانفرنس کې د ګډون په خاطر تاجکستان ته سفر کړی دی د آسیا د زړه کانفرنس تر سره کیده د افغانستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري په تیر بیا دا چې د دغو کانفرنسونو لا تر سره کیده ورسته به د کانفرنس د غړو هیوادونو ډیره لارې چارې په ایجنډا کې راشي د افغانستان کې د جنگ ختمیدا د امنیت تامینیدا او لاتر هغه سره مبارزه په دغو غونډو کې لا مهمو موضوعګانو دي. اسلام ایران، افغانستان، پاکستان، چین، روسیه، هند، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغستان، ترکمنستان، ترکیه، آذربایجان جمهوریت، امارات او عربستان د نوموړي کانفرنس غړي هیوادونه دي. ایران اسلامی جمهوریت د افغانستان د یو گاونډي او لا دغه هیواد سره د اوږدې پولې د درلودونکو په توګه په افغانستان کې د سولې ټینګولو په خاطر د نړۍ په ډیرو حساسو هیوادونو کې شامل دي. په همدې دلیل چې ایران تل په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګول خپل دنده بللې ده او په دې زمينه کې یاغزمن ګامونه پورته کړی دي. افغانستان د نیواګران وتل او د افغانستان خلکو ته اختیار ورکول د ایران په غوښتنو کې شامل دي چې تل په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د تهران د چارواکو پام وړ دي. د آسیا زړه کانفرنسونو د تر سره کېدا د نتیجو او پایلو په اړه کار پیژاندي بیلابیلې لیتوګې مطرحي. ځنې د داسې کانفرنسونو تر سره کېدا په سیمه کې د امنیت د تامینولو او ترهګرو فعالیتونو د مخنیوي په لړ کې مهم بولي. په داسې حال کې چې ځنې بیا باوري دي چې د دغه کانفرنس پخوانیو غونډو هیڅ مثبته نتیجه نه ده ترلودلې. همدې ارتباط د افغانستان د سیاسي مسلو کار پیژاندي شاه جهان فضیلت باوري دي د دغو غونډو په ترسره کېدا سره د ترهګرۍ او د ترهګرۍ د مالی تامین سرچینو د جوړه ویستلو او په افغانستان کې د ترهګرو د پټن ځایونو تبا کولو لپاره مهم ګام پورته کیږي. او سیاسي هیوادونه په تیر بیا د افغانستان ګوندیان به یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته خپل ژمنتیا اعلان کړي. البته له ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع چې زیاتره د پردي حکومتونو په تیر بیا امریکا او انګلستان د شتون له امله ده د افغانستان مشکلات زیات کړي دي. په ټول کې باید ووایو چې د افغانستان د پردي هیوادونو د مشکلاتو له امله په هغه جنگ کې ښکېل شوی چې پای یې د نیواګرانو له وتلو سره تړلې ده. څرګنده ده چې د افغانستان د پردي په وتلو سره به دغه هیواد ډېر مشکلات هوار شي او دغه هیواد خلک به یو ځل بیا په کابل کې د پیاوړي مرکزي حکومت شاهد اوسي. بیرنگا بہار دے وچ دزڑ گلزار دے، بیرنگا بہار دے وچ دزڑ گلزار دے، اے د زمانے امام تا تا انتظار دے. داؤد حمزہ بابا شیر تاسو د تهران رڈو مزگرانے خبرونه.
يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
سرلی بیا په وطن راغی، لسپیرو دشتو دلونگو بیرزینه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د شعبان المعظم یا د برات د ورځې په مناسبت تاسو ته مبارکي وړاندې کوم او زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د همدغه اختر په اختر نوم د دغه مطلب پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. نن د شعبان د میاشتې 15مه او د پسرلي 9مه نیټه ده چې د نړیوال اصلاح کوونکي او ژغورونکي حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه او شریف د زوکړې کلیز سره سمون خوري. د نوروز له اختر لوی اختر دی، د هغه اختر چې د بشریت د نجات ورکوونکي ظهور لپاره د ټول نړۍ لوی تمه ده. داسې یو اختر چې زموږ سره د اصلاح کوونکي او ژغورونکي ظهور ژمنه کوي، د داسې ورځ ژمنه چې هغه به راځي او ټول تر ظلم لاندې انسانانو ته به له ظالمانو نجات ورکوي. بشر به په ټولې نړۍ کې سولې او هوساینې ته رسوي. داسې یو وختر چې ټول نړۍ د ژغورونکي راتګ ته انتظار کوي. عباسی ظالم حاکمانو له ډیر وخت په دې پوه چې یوه ورځ به د مهدی په نوم یو کس د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له کورنۍ قیام کوي او د ظلم او ستم ماڼۍ به ویجاړوي، نو ځکه یې د امام جواد علیه السلام له وخته د پیغمبر په کورنۍ سختۍ او زورویینې زیاتې شوې وې او د امام حسن عسکری علیه السلام په وخت کې دغه سختیانې خپل حد ته ورسید. دغه حضرت ټول ژوند د سامرا په ښار کې بندي و. د دوی کور ته د چا تک راتګ به د وخت حکومت له نظره پټ نه و. دوی جاسوسانو، نظر ساتونکو او حتی قابلو ته دنده وسپارلې وه چې د امام حسن عسکری علیه السلام کور او کورنۍ وڅاري او په دې توګه د دغه ماشوم د راتلو مخه ونیسي او که وزیږیږي نو هغه له منځه یوسي. د خدای مشیت د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف په زیږیدو کې هم هغه و چې کوم د موسی علیه السلام په زیږیدو کې و. د مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف دښمنانو هم هغه لاره چې کوم د فرعون سیاست و خپله کړې وه. فرعونیانو د حضرت موسی علیه السلام له د منځوړلو لپاره قابلیت ټاکلی وې تر څو د بنی اسرائیلو امیندوارې تر څارنې لاندې ونیسي او نر ماشومان له منځه یوسي، خو متعال خدای موسی په خپل حفاظت کې وساتلو او د هغه زیږیدل یې مخفي ودرلودل. په داسې شرایطو کې طبیعي ده چې د حق د وروستۍ حجت میلاد څرګندوي. په همدې دلیل تر څو ګنټو مخکې د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نږدې خپلوانو هم دا خبر نه درلودلو چې د امام په کور کې د ماشوم زیږیدنې وخت رانږدې شوی دی، ولی چې په مور بیبی کې د امیندوارۍ هیڅ آثار نه و. نو حضرت حکیمه خاتون د حضرت امام جواد علیه السلام لور بیبی او د حضرت امام حسن عسکری ترور بیبی داسې نقل کوي: د شعبان په 15مه شپه وراره مې امام حسن عسکری زه خپل کور ته وغوښتلم او ماته یې وویل خدای په دې شپه کې به خپل حجت مځکې ته راولیږي. عرض مې وکړ خدای می دی لتاسو قربان کړی، په خدای قسم په نرجس خاتون کې زه د امیندواری هیڅ اثر نبینم. وی فرمایل خبره هم داشانده چی ومن ویل. حکیم خاتون په دوام کې وایی سهار تا نجده نرجس خاتون لخوب را ویشش و او ما تایی وویل چی په زایمان کې د هغه مرستی وکړم. پام هغه حالت کې د قدر سوره تلاوت کرد. کله چې حتی مطلع الفجر ته ورسېده ماشوم نړۍ ته راغللو. هغه مې په یوه ټوکر کې وتړل او امام حسن عسکري علیه السلام ته ورغلم. له مخې د حضرت مهدي عجل الله تعالی فرجه و شریف په لاس نقش شوي وو: جاه الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. حق راغی او باطل په تیښته ورک شو. بې شکه باطل دی ورک کیدونکی. ډیر قدرمن اوریدونکو، د امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف نه یوازې زیږیدو توپیر درلودل، بلکې د دوی ژوند هم ډیر مختلف او بیلابیل و. وخت پلار له شهادت تیر نه و چې له نظرونو پټ او غایب شو. البته غیبت په دې معنا نه دی چې دوی په مځکه کې د خلکو ترمنځ شتون نه لري او د دوی له عملونو او حالاتو بې خبر وي، بلکې هغه حضرت د نورو خلکو په شان په مځکه کې ژوند کوي او له دوی د عملونو، چلند او حالاتو په بشپړه توګه خبر او آگاه دی. لکه چې امام علی علیه السلام په دې اړه فرمایي: قسم د علی په پروردگار، د غیبت په وخت کې خلک په باطل ګمان کې دي، د خدای حجت د دوی ترمنځ دی او په کوڅو او بازارونو کې ګرځي او کورونو ته تګ راتګ کوي او د نړۍ له ختیځ او لویدیځ سیل کوي، د دوی وینا اوري او د دوی په غونډو کې یک چینی، دوی ته سلام کوي. همداشان په یو روایت کې امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي: امام زمان د غیبت په ټولو کلونو کې د حج په وخت حاضر کیږي. امام حاجیان ویني خو ولی دوی امام نه ویني، لکه څنګه چې د اهل سنت د روایت له مخې په لیلۃ المبیت کې هغه شپه چې د پیغمبر په بستره کې امام علی علیه السلام ویده شوی وو، کله چې حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم کورنا پریخود، سره د دې چې د مکې مشرکان د پیغمبر اکرم په کمین کې وو، او هغه حضرت د کور څوکۍ کوله، خو بیا پیغمبر چې کله د هغوی مخې ته تیرېدو ونه لیدو. نو دا ټکی د پام وړ دی چې د غیبت په وخت کې د امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف له خلکو سره ژوند کوي او د شیعیانو لپاره د هغه حضرت له وجود استفاده د هغوی غیبت هیڅ خنډ نه لري. لکه چې پیغمبر اکرم فرمایي: قسم په هغه ذات چې زه یې په پیغمبرۍ مبعوث کړم، د غیبت په وخت کې به خلک هم هغه شان چې په وریځو کې پټ للمر څنګه ګټه ترلاسه کوي، د هغه د ولایت له نور به رڼا اخلي او د هغه له وجوده به ګټه پورته کوي. قدرمن اوریدونکو، د قرآن کریم د توبې سورې په 3 آیت کې راغلی دی چې دی هغه ذات دی چې خپل رسول په هدایت او حق دین سره رالېږلی دی، د دې لپاره چې هغه یعنی الله دا دین په نورو ټولو دینونو باندې غالب کړي. که مشرکان دا کار بد گنی، دا آیت زموږ ټولو ته دا زیری راکوي چې په یقین سره د اسلام دین به په نورو دینونو برلاسه شي او په ټول نړۍ کې به خپور شي. البته د دې د تحقق لپاره درې شرطونه لازم دي: نړیوال قانون، نړیوال لارښود او د نړیوال چمتووالی. قرآن کریم نړیوال قانون دی. دا کتاب تر ټولو کامل قانونی او د بشریت د سعادت او نیکبختۍ لپاره لارښود دی. هغه کتاب چې هیڅ باطل ورته لار نه لري او تل ژوندی او پاتې کیدونکی دی. خو د دوهم شرط په اړه چې نړیوال لارښود دی، باید ووایو چې امام مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف هغه لوی رهبر دی چې نړیوال رهبر دی چې انسان د خپلو کارونو د اصلاح لپاره هغه ته اړتیا لري. خو دریم شرط چې نړیوال چمتووالی د امام د ظهور لپاره او په نړۍ کې د عدل تحقق دی، له بده مرغه اوس هم د هغې شرایط نه دي برابر شوي، بلکې د امام د غیبت یو علت د خلکو د ظهور لپاره چمتووالی نه لري. هغه عوامل چې په هغې کې د انسان د چمتووالی نقش لري دا دی چې انسان خپل جوړ شوي قانون او حکومتونو لخوا د بې عدالتۍ سره مخ شي او له دغه بې عدالتۍ او بې قانونۍ ښه وځپل شي، نو بیا به د خدای لخوا د یو ژغورونکي ظهور ته اړتیا احساس کړي او نړیوال چمتووالی به رامنځته شي. شاید دا ترهګري او د ترهګرو ډلو شتون لکه داعش او طالبان، دا اقتصادي ستونزې، دا سیلابونه او زلزلې، د کرونا ویروس، د ټول د دې لپاره وي چې انسان د ژغورونکي زور اړتیا ته متوجه کړي. که هغه د نړیوال چمتووالي مخکې ظهور وکړي، نو دښمنان به یې له منځه یوسي او د هغه تقدیر به هم د نورو امامانو په څیر شي. په پایله کې د انسان اوږدمهاله آرمان چې نړیوال عدالت رامنځته کېدل او د ظلم له منځه وړل و تحقق پیدا نه کړي، نو موږ انسانان باید د خدای د ولي حکومت منلو ته چمتو شو تر څو حقیقي اختر درک کړو. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د حضرت امام زمان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د زوکړې په مناسبت تاسو ته مبارکي وایو او په همدغه مبارکي ویلو سره د دغه پروګرام وخت هم پای ته رسیږي او موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. شاد او بریالي اوسئ.
کلا
راشا
لکه کخت چې په باران سره آباد وي، لکه کخت چې په باران سره آباد وي، مونږ په تا باندې ودان یو محمد صلی الله علیه و آله و سلم. د لوی او پتمن خدای په نامه د تهران رادیو د هر کله راشه پروګرام ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې شبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
علی اصغر عابدی
ستاسو خدمت حاضر شوی څو د زړه خولي در سره وکړو. دا د یو ځل بیا د ستاسو لخوا را رسیدلو لیکنو، شعرونو، پیغامونو خبرونو سره په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به یې یادونه کوو چې نن د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یو پاک المسیح حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف د نیکمرغه زوکړي کلیزره نو د خوشاله په دې موقع ټول مسلمانانو په تیر بیا د رسول الله مبارک د پاک اهل بیت علیه السلام مینوالو ته مبارکي وایو
او مبارک دی زه هم ګرانو دوستان ته د سلامونو او د امام زمانه جل الله فرجه شریف د نیکمرغه میلاد د مبارکي په ویلو سره هیله لرم چې خواجه اوریدونکي به روغ او جوړ او د خپل پروګرام به اوري
ان شاء الله.
شعبان په دې مبارکي میاشت د پاک امامانو او د حضرت عباس سلام دار او هم دارنګ حضرت علی اکبر علیه السلام د زوکړي کلیزه هم دي او د ایام البیز د درې ورځو په وجه هم ډیر برکت نه کمیا شته.
بالکل هم دا سیدا
نو هیله د چموږ او زموږ ټول اوریدونکي ترې د ثوابونو او معرفت ترلاسه کولو په لړ کې پوره پوره ګټه پورته کړو
ان شاء الله.
ځانونه د روژې مبارکي میاشت ته تیار
ان شاء الله. خدای پاک دې همداسې وکړي. نو همداسې د دوستانو یادونه کوو چې موږ هم په یعنی هر کله راشه په نامه سره په واتس اپ کې یو گروپ لرو چرته چې زیاتره قدرمن اوریدونکي او دوستان په بیلابیلو موضوعګانو خپل نظرونه شیرونه او دغه راز غږیز پیغامونه هم له موږ سره او هم له نورو ملګرو سره شریکوي. او یادونه کوو چې په دغه گروپ کې موږ په هرو دوو اونیو کې ستاسو مینوالو په مشوره یو موضوع د بحث او نظرونو لپاره ږدو. خدای ځل د نوروز اختر نویل مریض کال او پسرلی او همداشان د امام مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف د نیکمرغه زوکړي موضوعګانې سره یو ځای شوي. نو زموږ د واتس اپ شمیره در سره نوٹ کړئ چې شمیره ده 00989035045. نو خوږو اوریدونکو که خوښ مو وي نو یوه لنډه شانده ما اخلو بیا راګرځو ستاسو لیکنو او شعرونو ته.
د هر کله راشه په پروګرام کې مو یو ځل بیا هر کله کو حامد صاحب بد بیره کې زموږ د ګران ملګری بهرام ملنګ صاحب لخواره رسیدلی د رحمان بابا د شعر خپرول غواړم.
ها
چې وایي د رحمان کلام په دا سبب شیرین دی چې هر کلام کلام دی د اخلاص.
چې هر کلام کلام دی د اخلاص. نو ډیر ښاغلی بهرام ملنګ وروره او د رحمان بابا په قبر دی هم خدای پاک نور او رحمتونه ووري
سره د ټولو مسلمانانو.
یو جهان مننه کوو او بیا به هم همداسي په مینی سره موږ سره دغه اړیکه ساتي. نو زموږ یو ګران ملګری انور شاهین خان خیل صاحب بیا په ښوونځیو کې هم دا شان په سرکاري سویا د پښتو ژبې د لازمی زده کړې او استعمالولو لپاره د جنوبی وزیرستان څخه یو خبر را لګلې ده چې وایي چې د جنوبی وزیرستان یو سیاسي شخصیت خاغلی عبدالقدوس خان صاحب په پېښور های کورټ کې یو غوښتنه یا درخواست جمع کړې ده چې د پښتو ژبې د ژوندۍ ساتلو د ستایلو وړ یو هڅه ده.
بالکل بالکل. اول خو مننه کو د ګران خان خیل صاحب
چې
د خوشحالۍ دا خبرې را کړې دي او دویمه دا چې پرشتیا هم ډیر مهم او ښه کار تر سره کړی دی محترم عبدالقدوس خان.
عبدالقدوس خان صاحب ان
شاء الله چې د خیبر پښتونخوا محکمه په حق کې ښه فیصله وکړي.
نو ان شاء الله هیله هم دا سیدا
ان شاء الله.
نو ګوره ابيدي وروره له کوټه څخه زمونږ یو ګران ملګری او د هر کله راشه د سر تاج غلام جیلانی ساج ورور په دغه ښار کې د ایران د اسلامي جمهوریت په خانه فرنګ کې د نوروز د تر سره شوی دستورو ځینی انځورونه او ویډیوګانې هم په ګروپ کې شریکی کړي دي
ګوره
چې دوستانو ته د کتنې و سپارښتنه کوو او مننه کوو د خاغلی غلام جیلانی ساج صاحب د مینې او خلوص چې په هر موکې مونږ او د تهران رادیو د اوریدونکو په فکر کې وي.
و زموږ محترم اوریدونکي ډیر مینناک او وفادار دي.
بالکل هم دا سیده.
هغه ورځ ګران محمد اکبر سلطانی صاحب هم شسور کې راغلی وو او په تهران رادیو کې زموږ د پخوانی ملګری زین الدین وحدت سره په ګروپ کې شاده تپو تبادله کوله.
بالکل ډیر ښه ټپی ګوره په یو بل سره
یار عجب
ډیر خوند وکړه. بالکل مونږ ترې هم ډیر خوند واخیستو ګوره د خاغلی سلطانی صاحب او د محترم زین الدین وحدت صاحب هم ډیر ډیر مننه کوو. ګوره زین الدین وحدت صاحب چې کله دلته موږ سره په ریډیو کې همکار وو نو ډیر ښه گپ شپ یې لګولو او ټول ملګری به یې هر وخت خندول. ګوره هغه د ایرانیانو خبره چې یادش بخیر نو په هر ځای کې چې وي نو خدای پاک دې خاد او آباد لري. ګوره یو وړه شان دمه اخلو که تا خوښوي نو بیا به د خپلو ملګرو غږیزو پیغامونو ته راوګرځو.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو او راځو ستاسو له مینې ډکو غږیزو پیغامونو ته چې دواړه د موضوع په هکله دي.
بالکل بالکل همداسې ده. ګوره چونکه دا خو د امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف د نیکمرغه زوکړې ورځې سره هم مناسبت خوري کنه نو زموږ ملګرو په دې اړه ډېر په زړه پورې شعرونه او ډېر په زړه پورې لیکنې کړي دي.
نو د پیر نجیب الله شاه ورور یو پیغام وړاندې کړ څنګه دی؟
نو بالکل مې خوښه. ګوره د پیر نجیب الله شاه صاحب خو ډېر په زړه پورې لیکنې را لېږي. ګوره نو نن هم د حضرت امام مهدی علیه السلام د ظهور د نخو نښانو په حق لا یو پیغام را لېږلی چې ګورو د موږ ته په خپل پیغام کې څه وایي
او موږ به یو څه ورسره زده کړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هر کله راشد رنو ملګرو نن غواړم چې د امام مهدی علیه السلام د ظهور هاغه نه نهانه چې امیر المؤمنین علی کرم الله وجهه الکریم د کوفه د برنا دیار لسنیم سو کال مخکی مونږ ته خودلی دی او هغه اوس د دې په ثبوت کېدو دی. علی کرم الله وجه الکریم فرمای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اومد به ودا سه زمانہ راش په دغه زمانه نه سره بسم د امام مهدی ظهور ثابت شي او روان بشي. علی کرم الله وجه الکریم فرمای چې خلق بل مونږ فریک دی المونږ ته به اهمیت نه ور کوي. خلق به د شهوت په طرف نه وانه نفس پرستی به کوي د الله طرف ته بنزي په کلا او باندو او خارونو کې بزن مشروبات راوزی او دا به عام شي. خلق به کی په یو نوم بل نوم په منځ کې بدغه د اسلام د نظر ناروا او حرام په دغه وخت کې بد انسانانو ته وجود از مکه نواوړي او د اسمانونو په طرف بشي. تاسو اوس ګورئ چې خلک مریخ ته روان دي او سپګمۍ ته روان دي. اولادونه به مور او پلار ته کنځلي کوي. اولادونه به د مور او پلار خبره نه مني. همغه وخت را رسیدل دي خزي به کپړی اچوي خو په منځ کې به برمنډي وي. تاسو نن سبا خزي ګورئ چې نری کپړی اچ څه حال باندې دي خارونه وګورئ. بارانونه به بند شي. بارانونه به ډیر وخت نه کیږي. کات سالې به راځي په خا به ډیر بارانونه کېدل. اوس بارانونه ورځ تر بلې بندیږي او حالات داسې خرابیږي. همدارنګه علی کرم الله وجه الکریم فرمایي چې په دغه وخت کې به داسې خلک پیدا شي چې یو بل ته به د مور او د پلار کنځاګانې ډېر په فخر سره کوي. تاسو وګورئ چې دغه وخت په مونږ امت باندې را رسېدلی دی که نه دی. زلزلې زیاتې شوي دي. وضعیت قدم په قدم چې دی خرابیږي. دغه ټولې نښې نښانې علی علیه السلام چې فرمایلي د کوفې د منبر نه دا دی نن ثابتې دي. بل څوک داسې خبره نه شي کولی او نه یې داسې پیشګویانې د اسلام په تاریخ کې موجود دی او نه یې ورکړی دي. نو تاجدار ولایت مآب علی کرم الله وجه الکریم فرمایي کله تاسو داسې زمانې ته راورسېدی او داسې زمانه په تاسو باندې راغله چې یو سړی مو مازیګر لیدو او سار خبر شو چې خو مړ دی. سار به میلاویږي ماښام به مړ وي. مرګونه به ډېر زیات شي. نو په دغه زمانه کې تاسو هره شپه هر وخت په اوداسه سره اوسېږئ. بې اوداسه مه ګرځېږئ. په دې باندې ښه پوه شئ چې قیامت ډېر نږدې دی. امام مهدي علیه السلام به ظهور کوي. د څوارلسمې سپوږمۍ د عظیم رڼا به کائنات ته ډېره زر داخلېږي. تاسو د هغه د برکتونو دپاره دعاګانې وکړئ. هغه په همدغه میاشت کې فکر کوم چې شب برات کې جلوه تشریف شوی دی او د امام حسن عسکري کور ته د نوري شغلو په شکل راغلی دی. هغه د راتګ دپاره دعاګانې وکړئ. که چېرته تاسو د دنیا نه لاړم شئ او د هغه د راتګ انتظار باسئ او د هغه دعاګانې کوئ په ورځ د قیامت به د هغه په ملګرو کې حسابېږئ.
نو ډېره مننه کوو د خپل ګران نجیب الله شاه صاحب ډېر کډور او معلوماتي پیغام یې راډلی کړی دی. ګوره خدای تعالی دې اجر ورکړي او بیا به هم داسې خو پیغامونو ته د سترګې په لاره وو. نو ګوره عابدي صاحب دلته یو موږ سره بل هم دوه اورېدونکي دي کنه. نو یو پیغام دی د ښاغلي جمیل حسین او سید وهاب حسین طرفه. نو ګورو چې د حضرت امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف د نیکمرغه میلاد په حکله د دوی شعر کې څه ویل شوی دی؟
ظهور وکړو امام زمان ندایدری زاده خوشال دی مومنان ظهوری وکړو امام زمان ظهوری وکړو امام زمان رسول هم نام آل محمد حمد قائم آل محمد حمد حجت الله سمد دو خدای ولی دے چلون دا جہاد نند ابریزا دے خوشال دی مومنان ظاہر وکو امام زمان القابی طول قوزلت اول مہدی دویم حجت بل منتظر قائم شہرت پنجام لقب یہ دے صاحب عصر زمان ظہر وکو امام زمان ظہر وکو امام زمان ہوے لدت پوت کری صلوات خان ظہر وکو امام زمان نند دور زده خوشال دی مومنان ظهر وکو امام زمان ظهر وکو امام زمان فقیر وهاب در تاس والده فقیر وهاب در تاس والده دوستان ده حبس کا هوا دے سولا طوفان ظهر وکو امام زمان ظهر وکو امام زمان
نو د جمیل حسین ورور او د سید وهاب حسین ورور ډیر مننه کوو ګوره ابدی ورور ډیر په ځان پورې شعر ویلې دی ګوره ډیر خوندور شعر ویلې دی البته لږ اوږ دی که نه چونکې مونږ وخت ډیر کم لرو نو لږ برخه یې مونږ ورنه کمه کړې دی نو ځکه دوی نه مونږ بخښنه غواړو بالکل هم داسې ده ځکه چې مونږ سره یو بل ډیر ښه ډیر ښکلی شعر یو د یو بل یو ملګري خاغلی عبدالسلام درویش صاحب را لیږلې دی د امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف د نیکمرغه زوکړې په مناسبت یې امام ته استغاثه کړې ده نو ګورو چې د مونږ سره څه شریکوي
بسم الله الرحمن الرحیم زه عبدالسلام دوراندیش او پرچینار ملانی ظفری والا ټولو ملګرو او کتونکو ته بالخصوص د تهران ریډیو اوریدونکو او کتونکو ته د حضرت امام مهدی علیه السلام د ولادت مناسبات سره عید مبارکباد پیش کوم سو اشعار دی د امام حوالی سره راشه امام مو امتحان ده راشه امام مو امتحان ده لزلمډاک وړه جهان ده ستا محبانو ساحت لمحی دی لظلیمانو چو منصوبی دی وڑا پا ظلم شول شهیدان موتا دنیا کی وسی دلگران دی راشا امام مو امتحان دی لظلمڈاک وڑا جهان دی دین کی مجوڑی چا اکیدی شوی حقیقت نشتا چا نظریه شوی شمری زنونا دا دین راویان حلکو تیایی مو حق پرچار دی راشا امام مو امتحان دی لظلمډاک وړه جهان دی ستا د پورکت کیسې ډیرې اوږدې شوې خدای کسر اور په مودا اورېدې شپې شوې دی پریشان ستا محبان کرا هم وکې ډیر مو ارمان دی راشه امام مو امتحان دی لظلمډاک وړه جهان دی خلکو کې خاتمه شرم و حیا شوه کوي په پاهر هره ګنا شوه حاکو باطل دی وړه پنهان کم اخترګان کې دام نظام دی رشه امام مو امتحان دے لظلمډاک وړه جهان دے خپل لسا واخلا د حکومت انصاف شو خاتم دے زلالات نه ملویږي حق د حقدار متپکار مولا ستا انقلاب دے رشه امام مو امتحان دے لظلمډاک وړه جهان دے سلام بو سی تل امیدوار کژوندې نه وو وی خاوربار بیا به هم غاړي دستا دیدار دستالیدو پارم انتظار دے رشه امام مو امتحان دے لظلمډاک وړه جهان دے ډیرا مننه
نو د درویش صاحب ډیر مننه کوو ابیدی ورور ډیر په زړه پورې شاعری ده نو دا موږ سره مخکې دل لدی مخکې هم ډیر ښه شعرونه را لیږلي دي
بالکل اللهم اجل ولیک الفرج د امام زمانه علیه السلام د ظهور په دوا سره پروګرام مخ ته بیایو او رازو ستاسو را رسیدلو لیکونو ته.
نو ګوره ابدي ورور، میاشت خوشحاله یو ده. بالکل. او د خوشاله یو بل خبر چې افغانستان را رسیدلې ده، البته چې مونږ ملګری به هم پرې خبر وي، خو بیا هم د خوشاله لپاره مونږ خپل ملګرو سره هم شریکو چې د کمال خان د اوبو بند افتتاح په حق لده. نو ټولو ملګرو او د افغانستان ولس او حکومت د دغې سترې پروژې د پرانیستې مبارکي وایو، او په ویاړ یې د خپل یو ګران ملګري عبدالوهاب غیرت صاحب شعر د هم د خپلو خوږو اورېدونکو پام را اړوو چې هغه په خپل شعر کې دغه بند انځور کړی دی. نو ډېر په زړه پورې شعر دی.
حمید وروره، د شعر ولې زموږ اورېدونکو ته نه ولولئ؟
نو بالکل مې خوښه دی همداسې وکړو، ځکه چې وخت مو سره کم دی که نه. نو خپل ګران ملګری ښاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب د کمال خان بند په اړه په خپل شعر کې وایي: ته بهیږه ته بهیږه کمال بنده، ته بهیږه ته بهیږه کمال بنده، له نیمروزه کندهاره تر هلمنده، خی نور هم ستا په څیر په مستی راشي، خی نور هم ستا په څیر په مستی راشي، کړې ورماته د ډېرو دښتو تنده. خړې دښتې اوبیده غواړي غر کېږي، غوړېدلې لر او بر کې په لامنده، لکه نن چې تا خوندونه ترې اخیستي، لکه نن چې تا خوندونه ترې اخیستي، سبا نور هم داسې خوند واخلي له ژونده. له امو تر اباسینه یو کېږئ، له امو تر اباسینه به یو کېږو، دغه لار مو له مودو سره پیونده. هغه څوک چې کړي بیلتون وهاب غیرته، هغه څوک چې کړي بیلتون وهاب غیرته، هغه چا نه پاتې بولم دغه دنده.
بلکل، دا خو ډېر په زړه پورې او ډېر ښایسته شعر و.
نو عبدالوهاب غیرت صاحب خو ډېر په خپل هم ډېر ښه شعر دی، او ډېر په زړه پورې شعرونه او ډېر لپنده ډک شعرونه رالیږي که نه.
کور مو ودان ګران عبدالوهاب غیرت صاحب، هیله ده چې داسې د خوشحالۍ خبرونه بیا هم راورسیږي او تاسو یې په خپلو شعرونو کې وستایئ.
نو ګوره بدي وروره، موږ سره خو د ځینو ملګرو نور شعرونه هم همداس شان خیخې لیکنې هم پاتې دي که نه. البته موږ وخت نه لرو، نو په راتلونکي پروګرام کې به ورته خبرو کوو. نو که تا خوښه وي، له خپلو خوږو اورېدونکو هم اجازه غواړو.
او د خدای په امان.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای مو زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړئ چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونې واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایټ ادرس در سره ولیکي: parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.